आज व्यू 360 में मॉनसून की बारिशों से तबाही का सिलसिला शुरू, पाकिस्तान में 2 दर्जन से जायद हलाकतें, क्या मसला शहरी मंसूबा बंदी का है या कुछ और, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं सदरा खालिद। वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में कल होने वाली 360 मिलीमीटर बारिश ने शहर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाला बारिशों का यह सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से 6 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे बाज़ इलाकों में तूफानी बारिशों, नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान होने वाली इन बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 24 जबकि पंजाब में 3 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के देही इलाकों या कस्बों में तो ऐसी किसी कुदरती आफत से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना समझ में आता है, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों में लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर अरबों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कल लाहौर की सड़कें नदी नालों में बदल गईं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की शहरी आबादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए ज़रूरी निज़ाम शदीद बारिशों के आगे नाकाम क्यों हो जाते हैं। लाहौर में कल की बारिश के बाद अब क्या सूरत हाल है, चलते हैं लाहौर और जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़िया रहमान से। ज़िया, क्या सूरत हाल है? हर साल मानसून आता है, हर साल लाहौर में ऐसे ही मनाजिर होते हैं, क्यों बेहतरी नहीं हो पाती लाहौर में खास तौर पर?
देखिए खालिद, इस सवाल का जवाब बड़ा सादा है कि जितने भी अभी तक हुकूमतें आई हैं उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया। इस आबादी से, जिस तेजी से लाहौर की आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से जो शहर का जो सीवरेज का सिस्टम है उस पर काम नहीं हुआ। यही वजह है कि जाहिर तो बहुत सारी तब्दीलियां नजर आती हैं, लेकिन जो होना चाहिए एक्चुअल में अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर काम वो नहीं हुआ, जिसके बायस एक ही बारिश जो है हुकूमत के तमाम दावों का पोल खोल के रख देती है। हुकूमत ये तो बताती है कि 44 साल रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन हुकूमत या इंतजामी मशीनरी कभी ये नहीं बताती कि कितने सालों से किस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम एक्चुअल में नहीं हुआ। बुनियादी खाना पूरी जरूर की जाती है, जिसके बायस लोगों को मुश्किल का सामना रहता है। एक ही बारिश से देखें लाहौर शहर के कब्रस्तानों में पानी गया, अस्पतालों में पानी गया, लोगों के घरों में पानी गया, कारोबारी मराकज में पानी गया, गोदामों में पानी गया, हत्ता के मसाजिद भी पानी से भर गई। लेकिन इसमें कोई लेकिन जो है किसी हद तक अगर हम इस बात को अप्रिशिएट करें कि चंद ही घंटों पर पानी निकाल दो जरूर दिया गया, लेकिन जो शहरी अजियत में आए वो अजियत जो है उनको जो है वो सख्त जो है उनको परेशानी में मुबतला की रखती है।
तो सर, जो पंजाब हुकूमत खुसूसन लाहौर पर मुख्तलिफ हुकूमतें पंजाब में हमने देखा आ चुकी, और हर बार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के या लाहौर को खूबसूरत करने के या एक्सपेंड करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो आते हैं, सड़कें बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स, इंतजामी मशीनरी को बेहतर क्यों नहीं किया गया? फिर
आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से किया जिन्होंने लाहौर में जो है हुकूमतें की हैं। उन सबका ये कहना था कि हुकूमत ऐसे मंसूबे बनाती है जो जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि जो नजर आते हैं। ये एक सियासी जवाब है, यानी कि हर हुकूमत वो काम करती रही है माजी में जिसमें शहर अच्छा लगे, फ्लाईओवर बन जाए, अंडरपास बन जाए, क्योंकि ये सारे के सारे मंसूबे नजर आते हैं जिससे हुकूमतों को वोट मिलते हैं। असल में जो काम करना चाहिए था वाटर के हवाले से वो जेर जमीन होता है, यानी कि जेर जमीन ऐसे मंसूबे बनाए जाए जिसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसकी तरह हुकूमत कोई भी नहीं आती। अब लाहौर में देख ले, पंजाब में देख ले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही, लेकिन तमाम के तमाम जमीन के ऊपर तो मंसूबे बनाती है लेकिन जमीन के नीचे कोई मंसूबे नहीं बनाती जिसका एक्चुअल फायदा ना सिर्फ लाहौर को होगा बल्कि आने वाले कई सालों तक जो है लाहौर की आबादी को होगा। उस तरफ हुकूमत आएगी तो ये मंसूबा जरूर बेहतर होगा।
ज़िया, एक चीज़ शुमाली लाहौर और अंदरून लाहौर के हवाले से हम हमेशा इसमें सुनते रहे, पढ़ते रहे और देखते भी रहे कि जिस तरह से ये शहर के हिस्से मुतासिर होते हैं, इस दफ़ा क्या सूरत हाल रही वहाँ?
जो आपने सुना है इस दफा भी ऐसी ही सूरत हाल रही। जो लाहौर के शुमाली इलाके हैं वो बदस्तूर जो है आज सुबह तक वहां पे पानी खड़ा था, जो मरकजी शहर आई थी वहां से तो पानी निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ गलियां ऐसी थी जहां पे जो है वहां के रिहायशियों से जब हमारी बात थी उनका कहना था कि मरकजी शहर, अगर हम शुमाली लाहौर की बात करें तो वहां पे जीटी रोड है, लेकिन जीटी रोड को तो साफ कर दिया गया है, लेकिन वहां के जो इलाके हैं बागबानपुरा है या दीगर जो इलाके वहां पे पानी खड़ा हुआ है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जब इस सिस्टम में व्हाट्सएप से बात वासिम दवासा का ये कहना था कि उन्हें 2009 के बाद से फंड्स नहीं मिले, ये बात उनकी किसी हद तक तो जस्टिफाई की जा सकती है, लेकिन देखें हर साल किसी भी हुकूमती मशीनरी को फंड्स दिए जाते हैं जो उसके रनिंग एक्सपेंस होते हैं। इस साल भी लाहौर में वासा को इस साल मानसून सीजन के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए गए। यानी कि एक सवाल मेरा वासा वालों से ये बनता है, जो कि मैंने उनसे पूछा भी कि आपको पता था कि हैवी बारिश होनी है और हर साल होती है, तो आप क्यों उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते, क्यों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर पाते, कम से कम कुछ तो हो कि लाहौर शहर में पानी ना खड़ा हो, लोग ऐसे लगता है जैसे ये शहर नहीं बल्कि कोई दरिया या समंदर का मंजर पेश कर रहा है। इस पर जो है वासा हुकाम का ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ये कोशिश एक्चुअल नहीं कर पाते, इसकी वजह से जो मसाइल है वो लोगों को होते हैं, चाहे वो शुमाली इलाका जात हो, शुमाली लाहौर के इलाके हो या दीगर इलाके। कल की बारिश ने तमाम हुकूमत की तमाम मशीन जो इंतजामिया थी उसकी जो पुतले का पोल फूल के रहा।
तो ज़िया, ये जो आपने वासा का बताया, वासा में डेफिनेटली वासा पानी नहीं निकाल पाया सड़क से फौरी तौर पे, या ऐसा निज़ाम नहीं है कि पानी निकल सके, तो बाकी जो प्लानिंग के इश्यूज हैं वो कहाँ तक और किसका कसूर है? क्योंकि जब ये शहर बना, वासा का तो काम इस वक्त सिर्फ उनको निकालना है, या वासा डे वन से इन्वॉल्व होता है?
देखिए इसमें भी जो है कुछ हुकूमती महकमों की आपस में लाइन लर्निंग नहीं है, वो आपस में जो किसी रख से काम नहीं करते, यहाँ पे इलाकों के झगड़े सामने आते हैं। कह चुके इतना तेजी से फैल रहा है, वासा कहता है कि ये इलाका उनका नहीं, कुछ इलाके यानी कि वासा के अंदर आते हैं, कुछ इलाके जो LDA के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है वो जेर असर है, इस तरह कुछ इलाके जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जेर असर है। ये लड़ाई तो सरकारी महकमों की आपस में चलती, हालांकि कुछ इलाके जो है वो महकमा मौसमियात के पास भी है, जैसे लाहौर का जो एयरपोर्ट है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हुई होती है मौमी तौर पर, वो महकमा मौसमियात के पास है। इसी तरह जो दीगर इलाके हैं कुछ जो है वो गुलबर्ग टाउन के पास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हकूमती जो इदारे हैं वो तो आपस में लड़ते हैं कि ये इलाका उसका नहीं, यानी कि हदूद का इलाका, जैसे आमतौर पर पुलिस की हदूद का तयन नहीं होता जल्दी से, लेकिन हकूमती इदारों की लड़ाई का सारा खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। अवाम जो है बारिशों से मुतासिर होती है, अवाम के घरों में पानी जाता है, अवाम का जो लोगों का कारोबार है वो मुतासिर होता है। अब देखें कि कल एक बारिश ने लाहौर शहर में मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया, फ्लाइट्स लेट, लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, रेलगाड़ियां लेट, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना, दफातर में हाजिरी नहीं है, हत्ता के जो लोग अपने काम पे जाने वाले थे उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना था। इसकी वजह से जो हकूमती इदारे अगर वो बेहतर लाइजों से काम करें तो मेरा ख्याल है कि अवाम की मुश्किलात कदरे कम हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि कल की बारिश के बाद क्या सूरत हाल लाहौर में आज भी है और किन इदारों का कितना कसूर इसमें बनता दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया ज़िया आपका। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर के वाइस चेयरमैन शहबाज अहमद का कहना है कि सन 2009 के बाद से वासा को वसाइल की कमी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद वासा निकास के आपके लिए बेहतरीन काम कर रहा है। उनका कहना था कि कल होने वाली रिकॉर्ड बारिश के बावजूद वासा ने बहुत कम वक्त में शहर से पानी निकाला।
कल की बारिश हुई है, कल मेरा 44 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है लाहौर शहर में, 360 मिलीमीटर बारिश हुई कल हुई है बारिश। और आप इसका हम आप लाहौर का कंपैरिजन करें, आप दुबई के साथ करें, इंडिया के साथ करें, बाकी इतनी बारिश किसी जगह पे हुई होगी, जो लास्ट बारिश हुई है दुबई में हुई है, तो 3 दिन आपको पता होगा वहां एयरपोर्ट बंद है। और कल जो बारिश थी मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे वासा की टीमें वहां मौजूद थी, आपके रोड के ऊपर कैंपों के ऊपर मौजूद थी, अमला मौजूद था, काम कर रहे थे। और कल अल्लाह का शुक्र विद इन टाइम आपने देखा शाम को तमाम रोड क्लियर थे, जो 20 से 22 पॉइंट थे सारे कल क्लियर थे। ये देखें बारिश हो गई पानी, हम ये नहीं मैं कह सकते बारिश होगी पानी खड़ा, बारिश होगी तो पानी जो आपके लो एरिया में जैसे लक्ष्मी चौक है पानी खड़ा होगा, लेकिन आप हमारा असल इशू ये हमारा होगा कि वासा का सिस्टम काम कर रहा है, सीवरेज पानी ले रहे लोग मौजूद हैं मौजूद वो आपको नजर आएंगे वहां पर काम करते हुए। देखिए इससे पहले जो बारिश हुई तो आपको किसी अस्पताल में पानी खड़ा नजर नहीं आया, ग्लोबिंग पानी नहीं गया, जब बारिश लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, जब आपका सिस्टम पानी नहीं लेगा तो फिर ये होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल भी उन एरिया में पानी गया जो लो एरिया थे, जैसे आप अब देखें ना जो पल पानी गया उसकी बेसमेंट में पानी गया सर अस्पताल की, क्योंकि अगर अस्पताल की छत अगर टपक रही है या छत से पानी आ गया या खिड़की से पानी आ गया उसमें वासा का कसूर तो नहीं होगा। वासा का तो इशू यह है कि वासा ने रोड से पानी आपको रोड क्लियर कर देने हैं, जो 2009 के मशीनरी मिली थी उसके बाद आज तक मशीनरी वासा को नहीं मिली थी, उसके लिए मैडम मरिया नवाज साहबा ने हमें फंड मुहैया कर दिया है और हम चल विद इन मंथ्स टेंडिंग करके नई मशीनरी आ जाएगी ताकि लोगों को जो मजीद लोगों को सहूलत दे सकेंगे।
इन बारिशों से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका के डीवा सर्विस के नुमाइंदे अरशद मोहम्मद चारसदा से हमारे साथ हैं, उनसे इस पर अपडेट लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। अरशद, KP के जिन इलाकों में बारिशों की वजह से हलाकतें हुई हैं, क्या वजूहत बताई जाती हैं इसकी?
जी असद साहब, जैसा कि आपको पता है कि हर साल मानसून के बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर नुकसान होते हैं। इस साल भी पिछले 3-4 दिनों में पीडी ने प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 24 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो कुहाट के इलाके से हैं और उसमें के बच्चे भी शामिल हैं। तो ये इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद, बुनेर, मुमंद और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी बारिशों से जो नुकसान हैं उनके इतलात आ रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है असद साहब वो शमाली इलाका जात से आ रहा है। वहाँ पिछली सारी जो बारिश हुई है उससे जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है वो अभी तक वैसी की वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ पे जब भी हमारी बात होती है एक्सपर्ट के साथ और दूसरे लोगों के साथ तो वो यही कहते हैं कि इस हवाले से कि ऐसे इकदाम नहीं किए गए जो मुस्तकबिल में इस तरह के आफात में लोगों की जिंदगियां जो है वो बचा सके और नुकसान जो है वो कम से कम हो सके।
तो अर्शद, जो आपने जिस तरह की सूरत हाल बताई उसमें कुदरती हाथ कितना है, कुदरत की तरफ से कितना है और इंसानी गलती या इंसानी प्लानिंग अगर उसमें नहीं हुई तो उसका कितना हाथ है?
अच्छा साहब, अब आप देखिए खासकर शमाली इलाका जात में तो उसमें सारा जो हाथ है वो इंसानी मैन जो डिजास्टर है उसी की तरफ आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा है जो दरिस्वात है उसके दरमियान में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे होटलें बनाई गई हैं, वहाँ पे घर तामीर किए गए हैं, वहाँ के लोगों की रिहाइश की जो जगह हैं वो बनाई गई हैं। तो पानी का जो फ्लो है खासकर मानसून के दौरान और दूसरे जो फ्लैश फ्लड है उसके दौरान, तो उस दौरान फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा जो है वो होता है। और हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा है कि पिछले साल जो सैलाब आए हुए थे पहले भी आए थे खबर को पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि इन इलाकों में जो होटल्स हैं वहाँ पे जो घर तामीर किए जा रहे हैं, वहाँ जो ज़मीनें बनाई जाती है काश्तकारी के लिए, उनके लिए कोई मैकेनिज्म या इस तरह की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इसी वजह से जिस तरह पहले नुकसान हो रहे थे अब भी हो रहे हैं और उसकी शिद्दत जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल रही बारिशों के बाद और इस वक्त जिस तरह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जानी नुकसान हुआ है उसकी क्या वजूहत थी। बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सर। थैंक यू।
पाकिस्तान के अलावा मानसून की इन बारिशों ने पड़ोसी मुल्क भारत में कई रियासतों में ज़बरदस्त तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, जबकि केरला में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 250 से तजावज कर चुकी है और 200 से ज्यादा अफराद अभी तक लापता हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और अब तक फौज ने तकरीबन 1000 अफराद को बचा लिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग से 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 50 अफराद लापता हैं। भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम 9 हलाकतों की इतलात हैं और बारिश की वजह से दिल्ली में मुतअद्दिद परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। गुज़िश्ता कुछ वर्षों में लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन बारिश के बाद शहर में जो तबाही फैली है उससे यूं लगता है कि शहर की खूबसूरती पर तो शायद तवज्जो दी गई लेकिन निकासी आब की सहूलतों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। क्या हकीकतन ऐसा ही है? बात करते हैं अर्बन प्लानिंग के माहिर डॉक्टर नासिर जावेद, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का निज़ाम कितनी बारिश बर्दाश्त कर सकता है? वासा का कहना है कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी इतना हैंडल करने की जितनी इस दफ़ा बारिश हुई। कितना हैंडल कर सकता है लाहौर?
है लेकिन आम ख्याल यही है कि ये जो 350 mm हुई है वो भी 4-6 घंटे में, शायद इतने बड़े सिस्टम को फौरी तौर पे डिस्चार्ज करने के लिए तो सिस्टम बनाना मुमकिन ना होगा शायद किसी भी शहर के लिए। और कुछ सब कुछ जो है वो बॉन्डिंग टाइम तो हर सिटी का ज़रूर होता है, स्पेशली अगर शहर बना भी इस तरीके से हो कि जो पीस मील में बना हो विदाउट एनी ओवरऑल वाइड स्प्रेड प्लानिंग और जिसके अंदर एक मेजर जो एक ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी शायद पूरी तरह से डिज़ाइन करके ना उसमें किया गया हो। तो आई थिंक इट वॉज अ रेंज विच वॉज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लाहौर सर्टेनली।
لیکن پرانے شہر میں یا پرانی آبادیوں میں تو شاید یہ لاجک سمجھ آتی ہے، کیا جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، ان میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے یا وہاں بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ کتنی بارش ہینڈل کر سکے گا شہر کا وہ والا حصہ بھی؟
نہیں، انفارچونیٹلی ایک تو وہ جو نئی آبادی ہے موسٹلی اسی سائڈ پر ہے، وہ شہر سے پورے ایک ہی انٹیگریٹڈ سسٹم سے پانی نکلنا ہے، اور جو انفراسٹرکچر نیا بنایا گیا ہے اس کو ایک پیس میل کے حساب سے تو ڈرینیج ڈال دی جاتی ہے، لیکن اگر اب یہ دیکھیں کہ پورے شہر کے حوالے سے اس طریقے سے انفراسٹرکچر بنایا جائے کہ اس کی ڈرینیج تھوڑے وقت میں ممکن ہو، تو اس میں میں سمجھتا ہوں جیسے دو ایگزامپل سے میں ایکسپلین کرتا ہوں، جو سروسز ہاسپٹل میں پانی گیا یا اس طرح کی بلڈنگ میں جاتا ہے، اسی سروس کے سامنے جو ہے وہ ایک ریس کورس پارک موجود ہے، لیکن جو درمیان میں سڑک کا ڈیزائن ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ سڑک جو ہے وہ ڈرینیج چینل کی بجائے وہ کینال کا یہ شکل اختیار کر دیتی ہے، اور پانی جو ہے وہ اس میں اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، اگرچہ دیر آر اوپن ایریاز اویلیبل، کیونکہ سارے کا سارا پانی شاید سیوریج یا ڈرینیج میں تو نہیں جانا چاہیے، بہت سارا پانی جو ہے وہ اس میں رہنا چاہیے، زیر زمین ابزارب ہونا چاہیے، اس کے لیے جو گراؤنڈز موجود ہیں ان کو پراپرلی یوز نہیں کیا جاتا، موسٹ آف دی ایریاز میں یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی جو ایڈجسٹنٹ گرین ایریا ہے اس پہ وہ نہیں جا پاتا۔ اسی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے شاید وہ ایک شہر کا پورا ایک جس کی ضرورت ہے جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو شہر پورے کا ایک ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ روڈس کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے اور ان کی سلوپ کی ڈائریکشن کیا ہو سٹی وائز، کہ پانی جو ہے وہ فلو کرے نیچرل اس ڈائریکشن میں جس طرف آپ اس کے لے جانا چاہتے ہیں، تو ناٹ نیسسریلی کہ سارا پانی آپ دریائے راوی میں ہی لے کے جائیں، بلکہ جتنا پانی شہر میں ایسی جگہ پہ کھڑا رہے گا جو ابزارب ہو جائے گا تو وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا کام آتا ہے۔ تو ڈرینیج ایکچولی از ناٹ دا ریئل سولوشن، پروبیبلی بیٹر سولوشن از ٹو یوز دس واٹر، اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے یوز کیا جائے، کیونکہ گراؤنڈ واٹر ہمارا ہر سال تقریباً ایک میٹر سوا میٹر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اوور آل پلاننگ کا یہ جو ایک فنڈامنٹل فلا ہے وہ شاید ایک کالونی جب بیریاٹون بنتا ہے یا کوئی ایک کالونی بنتی ہے تو وہ اپنی کالونی کے حساب سے تو بنا لیتے ہیں، لیکن جب آپ 800-900 اسکوائر کلو میٹر کے پورے سٹی کا پلان کرنے کی کوشش کریں تو دین اٹ بیکمس اے پرابلمٹک، کیونکہ اوور آل انٹیگریٹڈ سسٹم میں کلیئر ماسٹر پلان شاید نہیں آتا دیکھنا تھا۔
تو پاکستان لاک ناصر ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ہے، کیا اس وقت ہمارے شہروں کی پلاننگ کرتے ہوئے جب اب تو جو آن ورڈز پلاننگ ہو رہی ہے اس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، بیکاز اس سے پہلے تو جو ہو چکا ہو چکا؟
خیال تو رکھا جا رہا ہے، لیکن اگین ہے وہ کہ ابھی بھی زیادہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکلی اس انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ پہ زیادہ زور ہے جو نظر آتا ہے، اس کے انفیکٹ یو بورس، اور لانگ ٹرم اوور آل پلاننگ پہ جو ہے وہ ابھی اتنا فوکس اس سینس میں نہیں ہے کہ سیوریج ڈرینیج اور رین واٹر کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے، ایون جو لاہور کا ماسٹر پلان بن بھی رہا تھا پچھلے کئی سال سے، ابھی تک وہ بھی نہیں بنا پائے، دراصل اٹس مور دین اے ڈیکیڈ آلموسٹ کہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سو دیٹ گیپ از مسنگ کہ وہ جو 21 پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے دیٹ ہیز ٹیکن اوور رادر دین پلاننگ بیسڈ ڈیولپمنٹ۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر، آپ ہمارے ساتھ تھے اور لاہور کی پلاننگ کے حوالے سے اب سے ہم بات کر رہے تھے۔ بارشوں کے شہری زندگی پر اثرات پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے انسٹیٹیوٹ آف اربنزم کے ڈاکٹر اعجاز احمد موجود ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بارشیں زیادہ شدید ہونے لگی ہیں، ہر سال کہیں نہ کہیں بارشوں سے تباہی ہوتی ہے، کیا پاکستان کے شہر اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟
جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پلاننگ کا فقدان تو بہت زیادہ ہے، اسلام آباد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک پلانڈ سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ہم جو انوائرمنٹل جو اسپیکٹ ہیں ان کو بہت کم کنسیڈر کرتے ہیں، اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو ٹاپ 5 or 10 کنٹریز میں اس میں شامل ہے جس میں جو اس وقت ڈیزاسٹر جو ہے اس کو فیس کر رہا ہے۔ ابھی تک اگر ہم دیکھیں جو 2010 میں بھی یہاں پہ بارشیں ہوئیں، 2022 کی بارشیں تھیں، اس کے بعد جو یہاں پہ اربن فلڈنگ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کسی قسم کی پلاننگ کا جو ہے نا وہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ जो जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अगर हम इस पूरी बारिश को और जो पानी है इसको एज ए ब्लेसिंग हम देखें, तो इस वक्त हमारे यहाँ जो पानी की सतह है वो शहरों में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, वो अभी 150 फुट से नीचे जाके 400 फुट नीचे तक चली गई है। तो इस पानी को, जो बारिश का पानी है, कभी भी हमने वाटर रिचार्ज के तौर पर, रिचार्ज वेल्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के तौर पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम ज़्यादातर बड़ा सोचते हैं और फिर चूंकि हमारे पास फुकदान होता है रिसोर्सेज का, तो हम वो ना तो बड़ा कर पाते हैं ना छोटा कर पाते हैं।
तो ये जो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप जस्ट इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा इसमें। बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, सड़कें, अस्पताल, बिजली और पानी के अलावा, मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाने और निकासी के आप पर कितनी तवज्जो दी जाती है? क्योंकि बहुत से नाले जिनसे बारिश का पानी अमूमन गुजरना होता है वो कूड़े से भरे होते हैं।
जी जी बिल्कुल, ये असल में तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम देखें तो CDA जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद की सारी प्लानिंग जो है वो उसके जिम्मे है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो वेस्ट की हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, लेकिन वो भी उसमें भी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। कि होना तो ये चाहिए कि अगर कहीं पर पानी का फुकदान है तो हम ये देखें कि किस तरीके से उसको, पानी को हम यूज़ कर सकें। अब जो रिसोर्स, जो वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट के हवाले से अगर देखें तो हमारी बहुत सारी जो इस्लामाबाद में नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव और बेहतरीन है, लेकिन जो वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट के ना होने की वजह से है तो सही लेकिन इफ़ेक्टिव उस तरह नहीं है। हमारे प्लास्टिक के जो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ड्रेनेज के नाले हैं जो प्लास्टिक की वजह से चोक हो जाते हैं और उसकी वजह से एक मज़ीद जो है वो न्यूसेंस जो है वो क्रिएट होती है, लोगों के घरों में पानी जो है उस वजह से जाता है। E11 की एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है कि जिसमें वो जो रिवर बेड था, जो 80 फुट का उसका रिवर वे था, उसको कम करके हमने 20 फुट पे ले आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी का प्रेशर जो है वो बिल्ट होना शुरू किया
और पूरे इलाके में पानी गया। तो सब एक चीज़, बड़े शहरों में जो भी तरक्याती काम होते हैं खासतौर पर नई हाउसिंग कॉलोनीज के मंसूबों में, एक बड़ी शिकायत रहती है कि मनसूबाबंदी उनकी प्रॉपर नहीं होती और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर को मद्देनजर नहीं रखा जाता, कितना दुरुस्त है ये?
ये एक्चुअली तो रखा तो जाता है, प्लानिंग में तो वो होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर हम देखें कि उसको किस तरीके से फॉलो किया गया है या किया जा रहा है तो वो उस तरह नहीं होता। हर आबादी जो नई डेवलपमेंट है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनका अपना सीवरेज सिस्टम वगैरह होता है, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से वो डिस्क्राइब किया होता है डॉक्यूमेंट्स में उस तरीके से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जब वो एट द ग्राउंड होता है। तो वो उसमें फुकदान नज़र आता है, सोसाइटी को जुर्माने होते हैं, वो जुर्माना बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन
उसको इंप्लीमेंट नहीं करते जो प्लान वो डेवलप करते हैं और सबमिट करते हैं। तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो पहाड़ी तोतों और बारिशों से नुकसान हो रहा है, उसका कोई देरपा हल हो सकता है?
जी, आप देखें, अगर हम इसकी भी जो बुनियादी सतह पे अगर हम देखें तो हमारे डीफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो नेचुरल जो भी एक जो अभी हम दुनिया भर में नेचर बेस्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम जो है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से अलहदा होते जा रहे हैं। हमारे पास जो जितना भी नॉर्थ में फॉरेस्ट रिच एरिया था वो सारा का सारा हमने डीफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से हमने क्या किया कि उसको डिन्यूट कर दिया, जिसकी वजह से इरोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है। जब वो इरोजन हो रही है उसके साथ सिल्ट
तो,
भी आ रही है,
तो उसी की वजह से शायद आप समझते हैं कि लैंडस्लाइडिंग जो है वो एक फैक्टर जो है रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब का, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का।
थैंक यू।
इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट UrduView.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاغي له کنیکټ دو ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاغي له کنیکټ دو ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه زاېت تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د بیان د ازادي.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې دغه پروګرام د بودیجې د کم خبر ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر کسان په خاص ډول میرمنې او ماشومان د خوراکي توکو د کموالي له خطر سره مخ دي. په دوی مطلب کې په سویس کې میش په استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې بشری اړتیاو د ارزونې او بنسټ خبرداري ورکړی چې کیدای شي تر راتلونکو لسو کلونو افغانان د اقلیم د بدلون د عمده خطرونو سره مخ شي. نن دا وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروگرام کې زه سمیع الله جلالزاد ساسي کوربه مملکت څنګه چې تاسو د خبرونه په پایل کې اوریدل د نن ورځې د بحث او پروگرام لپاره مو دوه موضوعات راغون کړی. یو دا چې دبليو اف پی وایي چې بودیجه کمه ده او د بودیجې د کموالي له وجې به افغانان په خاص ډول میرمنې او ماشومان زیانمن شي. دا چې د دبليو اف پی او د نورو نړیوالو سازمانونو د مرستو کمیدل به په افغانستان کې پر بېوزلو څومره تاثیر وکړي په دې موضوع غږیږو. په دې اړه جزئیات لرو او په دویم بحث کې بیا د وچکالۍ چې یو لوی بحث دی او افغانستان هم د وچکالۍ له زیانونو مستثنا نه دی ورسره مخ دی په دې راپور هم لرو او بیا ورسره په همدې موضوع د یو متخصص نظر هم اخلو. اما په سر کې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په نړیوالو اهدافو باندې د تروریستي بریدونو ترسره کولو هیله او وړتیا لري. د یاد وزارت د ویان مرسیال بنداد پټیل وویل په دوامدار ډول په دې کار کوي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا هیڅکله په متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو پر خلاف د تروریستي بریدونو د ترسره کولو د ځای په توګه ونه کارول شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویان امریکا وویل چې امریکا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ټول حکومت په توګه د یو چلن مخې هڅه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څارنې ډلې د جولای د رواني د جولای د میاشتې په لسمه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش په څیر ډلو پښتون کې د نامنې د منبع په توګه به باقی پاتې شي. خو طالبان تل وایي چې ترګرو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د مهاجرت نړیوال سازمان د راپور پر اساس د 2020 کال راهیسې نږدې 10 میلیون افغانانو له خپل هیواد څخه گاونډي هیوادونو او اروپای هیوادونو ته د تک هڅه کړې او تللې دي. دغه راپور چې تازه د مهاجرت نړیوال سازمان پر انټرنیټي پاڼه خپور شوی پکې ویل شوی چې په دغه موده کې دغه شمیر 50% افغانان گاونډي هیوادونو عمدتاً ایران ته تللې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د افغانستان په اقتصاد په زیاته او په زیات اندازه کوچنی شوی چې ورسره د لوګي کچه هم پورته تللې ده. دغه سازمان د 2023 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ارزونو پر اساس ویلي چې دغه هیواد له نیمایي څخه زیات وګړي په لوګي کې ژوند کوي او نږدې 6% خلک د خوړو لپاره کافي خواړه او مواد نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په روانه میاشت کې به د شپږیزې لیګ سیالۍ پیلوي چې 15 لوبډلې به پکې برخه اخلي. د کرکټ بورډ اعلامیې په اساس دا لوبې به د اګست په 12 نیټه پیلېږي او په 15 به پای ته رسېږي چې د سپین غر پرانګان، مسینا کتلان، بند امیر خماران، بست ساتونکي او امون هنګان به پکې له یو بل سره لوبې کوي. دا د شپږیزې سیالۍ نهم پړاو دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تر څنګ د داخلي سیالیو یو شمېر لوبغاړي هم پکې لوبېږي. د بورډ اعلامیه وایي د دغو سیالیو هدف دا دی چې غوره استعدادونه په ګوته او ملي لوبډلې ته وپیژندل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې دغه پروګرام د بودیجې کمښت ته اشاره اندېښنه ښودلې چې د بودیجې دا کمښت به په دغه هیواد کې په زرګون افغان میرمنې د قوي خوړو ترلاسه کولو څخه محروم کړي. دغه پروګرام د اګست په دویمه د اکس په ټولنیز شبکې لیکلي چې په روان 2023 کال کې له 1.6 میلیون څخه زیات امیندواره او ماشومانو ته شیدې ورکوونکو مندو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې ملاتړ برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي د روان کال په دوبی کې د بودیجې د کمښت له امله 650 ښځې په قوي خواړه ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2023 کال په پیل کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د کال په اوږدو کې 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 800 زره ښځې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته شي. بیا هم خراغلاس قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل دبليو اف پی په افغانستان کې د بودیجې په کمښت اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې موضوع لپاره مو د مجید زابلي د اقتصادي څیړنو او پالیسۍ د تحلیل مرکز مشر ښاغلي شعیب احمد رحیم صاحب ته بلنه ورکړې. رحیم صاحب زموږ بلنه منلې او راسره په پروګرام کې دی. رحیم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس.
مننه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی.
تشکر رحیم صاحب. تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنګېدو وروسته اقتصادي وضعیت د خلکو ته ډیر خراب شوی دی او ډیر خلک په نړیوالو مرستو خصوصا د ملل متحد اداراتو لخوا په مرستو باندې متکی دي، اما دغه سازمانونه تل د مرستو د کمیدو غږ کوي. که مخکې لیدې چې په دې وغږېږي چې څومره دا پیسې د دې سازمانونو لخوا مصرفېږي، د دبليو اف پی او د نورو نړیوالو سازمانونو دغه اندېښنې چې وایي بودیجه کمه ده، څومره جدي ده؟ واقعا د دوی د بودیجې کمښت به په افغانستان کې په هغو کسانو چې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري یا د نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري د هغوی په ژوند تاثیر وکړي؟
مانه نډیر مهمې موضوع ته مو ځای ورکړی دی په خبرونه کې. تر هر څه د مخه خو من تاسو د دې شاید چې نړیوال سازمانونه کا دبليو اف پی د یو ان ډی پی د نور د ملګرو ملتونو نور سازمانونه دي، دوی همیشه تکیه په دی وی چې د نور هیوادونو نه څومره مرسته راځي او د هم مرسته د جلب نه وروسته بیا د دې بودیجه ځای په ځای کیږي او بیلابیلو هیوادونو ته د غوی د اړتیا او پرنا کې خپل برخه رسیږي. خو په دې جریان کې دلته مهمه ده چې چون دا نړیوال سازمانونه په ټوله نړۍ کې کار کوي، په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي، نو دغه بودیجه کله ناکله د اړتیاو په اساس دی او هیواد نه بل هیواد ته هم انتقالیږي. او دغه ترڅنګ په بعضو هیوادونو کې وضعیت لا ترنګلې شي، یا مثلا هلته اقتصادي وضعیت لا خراب شي، یا جګړه پیل شي، یا بشري مرستو ته اړتیا پیل شي، نو دغه بودیجه بیا دوی مجبور دي چې د یو ځای او د بل ځای نه برابر کړي، چې د سره بیا افغانستان غو دې هیوادونو ونډه هم په دې بودیجو کې کمیږي، چې دا رښتیا هم د تشویش وړ خبره ده. په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې ګڼ شمیر وګړي اوس هم مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان اوسني اقتصادي شرایطو کې تقریبا تر ډېره بریده تکیه په همدغه بشري مرستو باندې ده چې د خلکو ژوند
سره روان دی. ساتي صاحب، بالکل دا واضح ده چې دغه مرستې حیاتي دي، اما یو اندېښنه د ټولو سره دا ده چې دا یو کې د مثال ورکو دی، وی بورې څخه ډیر کم مواد خلکو ته رسیږي. دا معنی چې د ویلوې بودیجې څخه ارمن افغانان ډیر کم مرستې ترلاسه کوي، او دا مرستې تر ډیره د دوه سازمانونو د مصارف په خاص ډول د کارکونکو په تنخواه باندې لګیږي. فکر کوي چې رښتیا دغه بس جدید دی د مرستو ډیره برخه په خپل په دې سازمانونو لګیږي، یا فکر کوي چې دا اوسنۍ طریقه چې د افغانانو سره د بیوزلو سره مرسته کیږي دا خلار ده، یا فکر کوي چې نورې لارې موجوده دي چې کېدای شي نړیوال مرسته په مؤثره توګه په مصرف ورسیږي په افغانستان کې؟
ګوري دلته څو مهمه خبرې دي. اول خدا دې چې ډبلیو ایف پی یا د یومن نور سازمانونه چې دوی په نړیواله کچه کار کوي، دوی خپل یو فرمول یو مقرره یو سیستم لري چې دغه په اساس باندې دوی د مرستې ویش په ټوله نړۍ کې کار کوي. نو کومه تاسې په دې باندې انتقادونه هم کیږي د دوی د کار کولو په سرعت باندې، د دوی رسیدګي باندې، همداراز د دوی په عملیاتي او اداري برخو کې چې څومره مصارف کیږي په دې باندې اکثر په دوی باندې انتقاد هم کیږي. او د په جواب کې د دوی وینا اکثر دای چې چون دوی د نړۍ په بیلابیلو ساحو کې کار کوي، په سختو شرایطو کار کوي، ریسک یا خطر زیات ور سره ویني، نو هغه سره بیلابیلو برخو کې دغه مصارف لوړیږي. نو په دې باندې چې موږ تاسو هر څه بحث وکړو دا نه ختمیدونکي بحث دی، چون دوی په نړیواله کچه کار کوي او دغه ستونزې هر چیرته، خو هغه څه چې زمنګ ساسي په لاس کې دی هغه ته چې پاملرنه وشي هغه دا دی چې اول هم موږ باید په دې پوه شو چې په دغه بشري مرستې هیڅکله تلپاتې ستونزو حل نشي کېدای. مثلا که افریقایي هیوادونو ته موږ وګورو، چاډ، نایجر، سویلي سودان، سومالیا کې د نوې ملسیزي را په دې خواته هم دغه بشري مرستې چې افغانستان کې دوام لري هلته ترسره کیږي، اما د خلکو درد نه دی دوا شوی تر څو پورې چې په یو ټولنه کې اقتصادي ستونزو حل لپاره کوټلي ګامونه پورته نشي، په دغه مرستو باندې کال په کال کله به بودیجه کمیږي کله به زیاتیږي.
نو رحیم صاحب بالکل دغه مهم ټکی د بابل پښتنه هم دا و فکر کوي چې دغه مرستې د افغانستان او د افغانستان د خلکو د مشکل اساسي حل دی، کوم میکانیزمونه خصوصا په اقتصادي برخه کې ضرور دي، هم د دولت لپاره چې طالبان دي په افغانستان کې او هم د نړۍ لپاره څو په خپل په افغانستان کې د اقتصاد د چرخ د ګرځیدو لپاره زمينه مسايده کې، ځکه دا هم رسې خو تاسو مسيادهونه وکړي چې په ډیرو افریقایي هیوادونو کې د کلونو راهیسه ورکول کیږي هم ژوند د خلکو هم اسي دي. څه باید وشي؟ حکومت او نړۍ څه باید وکړي چې خلک خپل په خو ودرېږي؟
په دې لپاره باید څو برخو کې کار وشي. اول خدا دې چې موږ باید په دې وپوهیږو چې په تیره دوره کې جمهوریت دوره کې موږ تاسو شاید یو چې د خلکو لپاره د کار زمینی او لوی فرصت هغه په تعلیمي او تحصیلي برخه کې و چې د سره ډیرې بخزینه او نارینه هغه مکتبونو سره تړل شوی، موږ تاسو شاید یو چې په لزګونه زره معلمان اوس په کور ناسي د کار دند نه لري. نو تاسو فکر وکړئ که دغه په لزګونه سره خزینه معلمان بیرته مکتبونو ته راستون شي، نو یو خواته خو به دا موږ د هیواد راتلونکي لپاره کاري ځواک تربیه کو چې هغه بیرته اقتصادي فعالیتونو کې برخه اخلي او د هیواد پرمختګ کې برخه اخلي، بل خواته د هیواد په ټولو ولایتونو کې ولسوالۍ په ولسوالۍ هر مکتب کې چې دغه خزینه کار کوي، دغه پیسې، دغه مرستې، یعنی د اوسني شرایطو کې یونیسف او نور نړیوال سازمانونه آماده دي چې دغه معاشات ورکړي. دغه معاشات کده دوی ته ورکړل شي، کلی کلی دغه پیسې رسیدي او په کلی کلی کې دغه اقتصاد چرخ را منځته کیږي، ځکه چې دغه لس 15000 یا 10000 افغانۍ چې کلی عمله می ترسیږي بیا غزي په مغه کلی کې خریداری کوي، هغه خریداری د لارې نه د اقتصاد مکمله چرخه را ګرځيږي. د سره د بشپړ حل نه ده د استوزو اماده یو د عمده برخو نه دي. جمهوریت په دوره کې هم د اقتصاد د چرخ بایس کې د همدار اس پټوله کې په هیواد کې کچېره سیاسي او امنیتی ثبات رامنځته کیږي، خلکو د پاره د کار زمينه برابرېږي او دغه سازمانونو سره په ګډه په اقتصادي پروژو باندې کار کیږي، او هغه اقتصادي برخو کې چې کله خلک کار کوي دغه د پاره دغه بیوروکراتیک ستونزې رامنځنه شي، عملیاتي ستونزې رامنځته نشي، ځکه چې د ټاپ افغانستان کې بیلابیل شرکتونه دي، انجوګانې دي، دفترونه دي چې هغه دغه نړیوال سازمانونو سره په ګډه کار کوي. کله چې دوی کار کې دوی مجبور دي چې د دولت نه هم د امکاري غوښتنو کې هم د کار اجازه غوښتنو کې، کله چې په دغه برخو کې د دولت د خواته نه دوی سره امکاري کوي، دوی سره په نرمه باندې دوی مخکېږي، هم د کار اجازه ورکي، هم په ساحو کې د کار کولو اجازه ورکي، نو دوی سره بیا د اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواريږي. بل خصوص د خزینو تجارتونو په برخه کې په افغانستان کې لا هم ډېر امکانات شته چې افغانستان
رئیس
کانات شته چې
په دې کې شک نشته چې د خزو د بزنسونو او کاروبار مهم دی او مهم وو. د ورسته پښتنې په توګه رئیس صاحب وخت کم دی، تاسو خو د افغانستان د اقتصاد مسایل زموږ مطمئنیم چې څارې ګوري لنګدي، افغانستان خو د اقتصادي پلوه واضح ده چې ظرفیتونه زیات لري، مثلا معدن ستا د افغانستان د ترانزیت څخه ډیره ښه استفاده کیدلی سي چې د ترانزیتي هیواد په توګه بدل شي. اما غواړم چې ستاسو نظر واخلم، آیا دغه د طالبانو د حکومت اقتصادي پالیسۍ فکر کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مناسب دي؟ فکر کوي چې په اقتصاد کې دوی په خلوري او په خمسیر روان دي؟
په دلته زتاش سره غواړم مهمه نقطه ته اشاره وکړم چې افغانستان کې موږ منابع امکانات لرو، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو په دې کې مهمه بحث دا ده چې تر څو پورې تاسو بشري قواوی ونه لري چې دغه منابع په کار واچي، ځکه د اقتصاد یو برخه علم پوها او تخنیکی بحثونه دي، نو تر څو چې دغه خلک تاسو په خپل اداراتو کې ځای په ځای نه کړی، تاسو نشئ کولی چې شته امکاناتونه ګټه واخلي. تاسو د ترانزیت برخه بحث خبر وکړل، د ترانزیت په برخه کې موږ ډېر تخنیکی ستونزلرو هم دا اوس منګه پاکستان سره مثلا د ترانزیت او تجارت په برخه کې ستونزلرو چې دا په دې برخه کې تاسو ظرفیتونو ته اړتیا لري چې هغه تاسو سره کارو کې ترسو تاسو د تخنیکی پالیسي جوړولو په برخه کې برلاسي اوسئ. نو هغه د پاره اړتیا ده چې د پخوانی خلک هغه تخنیکی خلک تاسو په خپل اداراتو کې ځای په ځای کې ترسو تاسو د ځواک قوی شي. اوسنۍ شرایطو کې تر خپل وسه پوري دوی یو څه کارونه کړی دي، اما دا چې دوی لکتر لګه د جمهوریت ویته رسیدي چې هلته منګه دغه کاری ځواک دغه ځوانان منګه په دې اداراتو کې درلودل چې کلونو کلونو په غوي باندې پانګه چونه شوې ده، هغه ته چې څو رسیدي هغه لوی اوږد مزل ده.
کور ودان د مجید زابلی د اقتصادي څیړنو او پالیسۍ د تحلیل مرکز مشر شعیب احمد رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه وخت کم ده، ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به ستاسو نظریات هم اخلو. کور ودان، تشکر.
لطاسی مننه.
تشکر.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، په سویس کې میش د استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې بشري اړتیاو د ارزونې او بنسټ خبرداري ورکړي چې کېدا شي تر راتلونکو لسو کلونو افغانان د اقلیم د بدلون د عمده خطرونو سره مخ شي. دغه بنسټ چې د ACAPS په نوم یادیږي ویلي چې په افغانستان کې د حرارت درجه د نورمال حالت څخه زیاته لوړه شوې ده. په دې اړه راپور وګورئ. د راپور وروسته په دې اړه د یو متخصص سره مرکه لرو.
په افغانستان کې ورستر بلې د اقلیمی بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې، د یخونو ویلې کېدل، وچکالي، سیلابونه او ځمکه خوېدل په افغانستان کې د اقلیمی بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نوي راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانې غازو د خپرېدو په برخه کې ډېره کمه ونډه لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوي چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجې زیاتوالی موندلی دی.
نړۍ د حرارت درجې په کال کې د 1.5 درجې نه ټیټ دی. نو دا افغانستان کې 1.8 درجې په خپل ځای کې بي ساري ده. دا خو یو د کلنۍ هغه د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي، او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو، په افغانستان کې په ډېرو ښارونو کې، په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجې حرارت له 8 تر 12 پورې لوړ دی، او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي لویدیځو جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت اورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیاتې شوې دي.
دا دومره لږ لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په هکله تشویش نه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې موږ یخچالونه چې موږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویلې کېدای شي، او دا زموږ هغه ستراتیژیک ذخیرې چې دی دا متاسفانه له منځه ځي، او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډېر اوبه ته ضرورت لري، او دا ډېر اوبه په داسې وخت چې موږ اوبه نه لرو، زمون اوبو د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلې ده، دا نورمال اوبو او ورښت موږ نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپریال تخریب شدت موندلې چې لمخې دغه هواد د ایکولوژیکی ګواښونو د سبب په برخه کې لپنځه امتیازونه څخه پنځه امتیازونه ترلاسه کړي دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمي و اطلاع تولیدي غازهای گلخانه ای افغانستان اصلا بسیار اندک دارن، ولی متاسفانه به اساس آمارایی که در نیستی منتشر ساخته افغانستان ششمین کشوری است که متاسفانه از راستا آسیب پذیر است.
پر راپور که ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنځ د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
د اوبو او چاپیریال د چارو څیړونکی ډاکټر صاحب نجیب الله سدید را سره په پروګرام کې دی. سدید صاحب، پروګرام ته په خیر اغلس.
مننه کوم جلال زین صاحب، زم خپل واسه تاسو ته درنو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
تشکر سدید صاحب، ډیره مننه. ساسي لن نظریات مو په راپور کې واوریدل، مغوړم لیک په مشره ډول راته وایس. سره د دې چې د اقلیم بحث ډیر لوی ام دی په ټوله نړۍ کې، دا قصسته او اندېښنې موجود دي، خبرداري هم ډیر زیات ورکړل شوی، اما موږ وینو چې په نړۍ کې د اقلیم د ناوړه تاثیراتو اغیزې په هر ځای کې شته، افغانستان هم مستثنا نه دی. څومره د افغانستان لپاره د اقلیم تغیرات خطرناک دي؟ سدید صاحب، غواړم په دې لنډو ټکو کې راته ووایي چې تهدید څومره جدي دی.
ګورې، افغانستان له نورو نړۍ نه متفاوت دی، ځکه چې زمونږ د اجتماعي قدرت د پاسخدهی چې حادثه یو سیلاب یو وچکالي رامنځته کیږي، دغه د پاسخدهی قدرت او توانایي او ظرفیت ډېر محدود دی. او بل زمونږ لوړه اتکا په زراعت باندې ده، چې متاسفانه دېرش فیصد جی ډی پی یا عاید نه خالص داخلي له زراعت نه تامینه کې، او زراعت یو سکتور دی چې د اوبو د اختلال نه ډېر متاثر کیږي. نو ځکه زمونږ کله چې اقلیم بدلون تاثیرات په زمونږ په هیواد کې تشدیدیږي، دا یا شدت مومي، نو دا د افغانستان د ټول اقتصاد متضرروي. نو ځکه افغانستان له نورو هیوادو په پرتله ډېر متضرر کیږي، او دا د اقتصاد لپاره زمونږ اتکا او د هغه آمادګي چې مونږ یې متاسفانه نه لرو، هغه ظرفیت چې مونږ نه لرو، دا افغانستان ډېر آسیب پذیروي.
سدی صاحب، تاسو وایئ چې کله پیښه رامنځته کېږي بیا زموږ ظرفیتونه ټیټ دي، نشو نیولی، یعنې د ناورینونو مخه ډېره نه نیول کېږي. زما پوښتنه دا ده چې آیا د دغو ناورینونو مخه نیول کېږي که په وړاندې تدابیر باید ونیول شي، حداقل چې کومه پیښه کېږي بیا باید جدي اقدامات وسي، تر څو هم زراعت، هم ښار او هم خلکو ته تاوان ونه رسیږي؟ کوم اقدامات کېدلی شي چې د دغو طبیعي پیښو او ناورینونو دپاره ونیول سي؟
ګورې، یو خو د دې موضوع ده چې دا تاثیرات باید کم شي، دا خو متاسفانه د افغانستان له کنټرول نه بهر خبره ده، ځکه چې د اقلیم بدلون افغانستان مسبب دی، اقلیم بدلون نه دی، نورو صنعتي هیوادونه د سبب شوي دي، او هلته په جهان کې پلاتفورمونه ایجاد شوي دي چې په تدریجي توګه د ګلخانه ای ګازاتو کچه باید ټیټ شي، چې دا به د تدریج توګه باید دغه نوسانات او دغه اختلالات بیا راټوي. دا د افغانستان نه بهر هیوادونه، صنعتي هیوادونه باید دا کارونه وکړي. څه چې په د افغانستان په واسه کې دی او څه چې افغانستان باید وکړي هغه د توافق یا د سازګاری مسله ده. باید دا نوې اقلیمی وضعیت یا شرایط ته باید ځانون عیار کړو، او دا ځانون عیارول په دې معنا دی چې یو خو د اقتصاد له کبله زموږ اتکا باید په زراعت کې په تدریجي توګه کم شي. یو موضوع په افغانستان کې دا هم کېدای شي چې په تدریجي توګه زموږ اتکا د اقتصاد اتکا په صنعت یا په معنا معدنو کې ډیر شي د زراعت په مقایسه. بله موضوع دا ده چې زموږ زراعت باید مدرنیزه شي. زموږ زراعت او کارخانه او لګول طریقه شنه ډیر کلیشه‌ای او قدیمی ده، او دا متاسفانه د دې سبب ګرځي چې کله دا اختلالات رامنځته کیږي، د اقلیمي شاکونه رامنځته کیږي، سیلابونه او وچکالیګانې دا افغانستان ډیر متضرروي. ګورې په دا تیر څلور ویشت کالو کې افغانستان څوارلس کالو کې وچکالی درلوده، او یوازې لس کالو کې نورمال حالت و، او په دغه نورمال حالت هم کې ډیر په داسې سیمو کې ډیر سیلابونه مونږ او تاسو درلوده، او په داسې سیمو هم درلوده چې په نورمال حالت کې هم وچکالی درلوده. نو دا ښایي چې افغانستان یو ګیر هیواد دی د اقلیمي بدلون شاکونو ترمنځ، او مونږ باید یو حالت، یو حایل حالت د شاکونو ترمنځ باید ایجاد کړو، او دا حایل حالت یا دا حالت چې زراعت لپاره مناسب دی هغه زیربناو ته ضرورت لري، هغه د زراعت او د کارخانه او لګولو مدرنیزه کولو ته ضرورت لري، د اوبو مدیریت ته ضرورت لري، د سطحي اوبو او د زمکي لاندې اوبو مدیریت ته ضرورت لري.
سادي صاحب، مهم موارد او مهم ټکي مو یاد کړل. ایا فکر کوي چې په اوسني حکومت کې چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حکومت دوی دغه ټکو ته پام کوي، یعنی تاسو خو زه مطمئن یم چې دا وضعیت څاره، او هر کله مو په خپل ټولنیز رسنوي هم د اقلیم د بدلون او د ورښتونو په اړه معلومات خپاره کړي دي، یعنی زه مطمئن یم چې به خبر نه سایا د طالبانو د حکومت اقدامات کافی دي. آیا دوی د موارد ته پام کړی ستاسو په نظر؟
ګول افغانستان په مجموعي توګه یو داسې حالت کې قرار لري متاسفانه چې بیخي نه آماده دي په دغه شرایط په مقابل کې. یو خو د وضعیت درک دی چې دا متاسفانه ډیر ضعیفه شوې ده، ځکه چې ما له خلکو نه اورېده چې دوی وایي چې سږ کال ورښتنه وشوه، د ځمکې لاندې اوبه هم بیرته تغذیه شو او هر څه سم شو. دا متاسفانه ډېر سطحي او غلطه درک لی د اقلیم بدلون څخه ده، ځکه چې موږ او تاسو درې کالې وچکالي درلوده، او یو کال څلور میاشتې موږ او تاسو ښه ورښت درلوده. دا نه شي کېدای چې په څلورو میاشتو کې تاسو د شلو کالو اختلال جبران کې. نو دا یو موضوع دی چې باید دا درک کوشي، دا باید وپوهول شي چې دا اقلیم بدلون یو عادي شی نه دی، دا کې دا داسې یو موضوع دی چې د افغانستان د خلکو ژوند پکې تړلې. دا موضوع باید جدي ونیول شي، دا موضوع باید په اولویت کې وي. دا یو موضوع دی. بل موضوع د مدیریت ظرفیت دی. ګور په افغانستان کې متاسفانه په دا تیر دریو کلو کې مونږ او تاسو ډیر هغه ظرفیت چې په شلو کلو کې مو درلوده اوس نه درلوده. هغه ظرفیت متاسفانه هیواد پریښود، او مونږ او تاسو یو لاند یو ډیر اوږد مزل مخکې لرو چې دا ظرفیت بیرته او پلان ونیسو، برنامه جوړ کړو، تر څو چې مونږ داسې یو حالت رامنځته کړو چې یو ښه مسیر ته لاړ شو. اوس
دا سه یو کوم حالت متاسفانه، او دغه چمتواله ونینول سی سدی صاحب ممکن د اقلیمي تاثیرات او توانونو نور هم زیات وي. تر دې ډیره زیاته مننه کوم سدی صاحب کور مودان چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. تاسو په لاس پرم قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن وضعیت پروګرام هم دلته پاتې رسیدي. تر بیا د الله پامان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریبزیم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي،
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره
Thank you.